پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به عبدالحی کاکړ وړاندې کړي.
سرټکی د شمالي وزیرستان د میرالی په حیدرخیلو کې نامعلومه وسلوالو څلور ځوانان وژلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د اروپای ټولنې سفیر وون برن سره ملاقات کړی. ټاکل شوی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د یوکرین د میلیونونو ټنو غلې د آزادولو پر لارو چارو بحث وکړ. او سم د خبرونو تفصيل. د شمالي وزیرستان د میرالی په حیدرخیلو کې نامعلومه وسوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم څلور غړي په ډزو وشلې دي. د دې ضلع د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشالې ډو ته پخلای وکړ چې نامعلومه موټر سایکل سپرو وسوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم یوت اف وزیرستان غړي وقار احمد داوړ، سنید داوړ، اماد داوړ او اسد الله باندې ډز وکړې او وې وشل. د پیش پر ضد مقامي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ نن د مظاهرو کولو اعلان کړی. نوموړي بیګام شالې ډې ټول چې وشل سو ځوانانو په سیمه کې د ترګري ضد ژغ پورته کولې.
سرور وړ ملګری چې کوم دی مسلسل دلته په خاوره د امن د غختلو لپاره خپل مبارزه کړو و. عمدہ د دیکو سرو مونږ د احتجاج اعلان هم کړی دی د ملک په مختلفو خارونو کې.
د میرالی پولیس وای دی څلور واړه ځوانانو یو ځای په حیدرخیلو کې د یو بل ملګری په کور کې ډوډۍ وخوړه او چې څنګه د هغه له کوره رخصت سول نو په لار کې قربانې وستوالو حمله وکړه. پولیسو د وژنې په تور څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې سیمارې منلې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان اندیشنه شولې چې شای په هیواد کې ګرانی نور هم زیاته سي. د تحریک انصاف مشر د خبره پرون د ویډیو لینک لالارې د خپل ګوند هغو کسانو ته د وینا پر مهال وکړه چې د پژغې د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د ګرانی پر ضد مظاهره کوله. عمران خان د اوسنی حکومت دا ادا بی ځای وبلله چې ګواکې د ده د حکومت د غلطو اقتصادي پالیسۍ له کبله دوی د تیلو بیې لوړولو ته اړ شوي دي. هغه ادا وکړه چې د پخوانی حکومت د تیلو په بیو کې یو څو روپۍ زیاتوالی کړی و خو د ده په وینا د شهباز شریف په مشرۍ اوسنی حکومت دغه قیمت تر سلو روپیو هم لوړ کړی دی. حکومت ادا کوي چې د عمران خان پخوانی حکومت د پیسو نړیوال صندوق سره د پور اخیستو لپاره داسې تړون کړی چې له کبله دوی د تیلو قیمتونو لوړولو ته مجبور شوي. البته د دوی په خبره په راتلونکي کې به د بایو دغه لوړوالی د هیواد د اقتصاد په ګټه تمام شي. حکومت په تیره یوه میاشت کې درې واره د تیلو قیمتونه لوړ کړي دي. په کراچی کې د ویزه مظاهرې پر مهال د لادرک بلوچستانو د موندنې غوښتنه شوي. د ورکو بلوچستانو موندنې لپاره فعال سازمان وایز فار بلوچ مسنګ پرسنس او بلوچ یک جهتي کمیټې لخوا پرون په سوي د مظاهره کې د لادرک کسانو خپلوانو زده کوونکو مدني فعالانو برخه واخیسته. احتجاجانو د نیوڅو بلوچستانو د خوش کولو او موږ انصاف غواړو شعارونه ورکړل. مظاهره ته د وینا پر مهال د بلوچ یک جهتي کمیټې یوې غړي ماروخ بلوچي تور پوری کړي چې په کراچۍ کې د بلوچستانو د لادرکې په پیښو کې د سند د ترګري ضد څنګه سي ټي ډي ډي لاس لري. خو البته په دې اړه کوم ثبوت یې وړاندې نه کړ. سي ټي ډي لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. بلوچ سازمانونه ادا کوي چې د اپریل پر شپږمه نیټه په کراچۍ پوهنتون کې په یوه ځانمرګي برید کې د دوو چینایي استادانو تور وژل کېدو وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو په تیره بیا په کراچۍ د کې د بلوچ ځوانانو د ورکېدو لړۍ تیزه شوې ده. ځانمرګي برید شاري بلوچ کړی و چې زموري بلوچ بلتون پاله غوښتن کې و سوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې و. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د اروپای ټولنې سفیر وون برند سره ملاقات کړی دی. سفیر وون برند د لیدنې په اړه چې په دوحه کې سوی د جون پر 19مه د دواړو ګډ تصویر او لنډ خبر پر ټویټر پانا خبر کړ. هغه ویلي له هغه اميري سره پر دې اتفاق وکړ چې په افغانستان کې کثرت ګرایي یا څو رنګي او د ټولو افغانانو د استازولۍ په برخه کې لا ډېر ګډ کار ته اړتیا لري. امریکا او غربي هیوادونه د طالبانو غواړي چې په خپل حکومت کې ټولو افغانانو ته ځای ورکړي او د ښځو د حقوقو د امریکا تر څنګ ټول هغه ارزښتونه ومني چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د یوکرین د یو بلیلونو ټنو غلې د آزادولو پر لارو چارو بحث وکړي. دا غله د روس ځواکونو لخوا د یوکرین د تور سمندرګي بندر د تړل کېدو له کبله اشاره ده. د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزمبر کې پر دې موضوع خبرې کوي چې له کبله نور هیوادونو په تیره بیا افریقا او منځنی ختیځ سره د خوراکي توکو د راست د کمش اندېښنې راپورته کړې دي. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو د هغو هڅو ملاتړې ده چې د یوې معاملې له لارې له یوکراین د صادرات یا برآمدات بحال کړي. اوکراین د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې زیات غنم برآمدوي. پر یوکراین د روسیې د یرغل او د دې هیواد د بندرونو تړلو وروسته د یوکراین د غلې صادرات په ټپه درېدلي چې له کبله یې تر شل میلیون ټنه زیاته غله په ګودامونو کې پرته ده. خبرونه پای
د مشال ریډیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه وردل پروان خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نامعلوم استوالو پرون په میرالی کې د شمالي وزستان د ځوانانو د سازمان څلور غړي وژلې دي. ملي جمهوریت غورزنګ د دې پیښې پر ضد نن د احتجاج اعلان کړی دی. غورزنګ مشر محسن داوړ وایي د بیا به احتجاجونو باوجود د سیمې د خلکو امنیت خوندي نه دی. پاکستان تحریک انصاف پرون د ملک په بیلا بیلو خارونو کې د ګرانۍ پر ضد مظاهره وکړه. د پیښور د مظاهرې یو ګډونوال وایي عام وګړي ته ژوند کول ګران شوی دی.
معیشت روز تر روزه تبادی لوډ شیډنګ سی وادي د غریب هغه اوسیدل چې دی به انتها ګران شو په معاشره کې.
او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په ځنګلونو کې د اورونو لګیدو په خوده مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ د کمیټو جوړولو امر کړی دی. د سوات یو مدني فعال وایي حکومت دا غم باید مخکې خوړلی وي.
دا عمل ډېر په چټکتیا باندې په اول کې پکارو ځنګلي حکومت تقریبا اوسوي لمبه شوې.
هیله د مشال رادیو سره ووسی. اولنۍ موضوع ته براشو. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو د سازمان څلور فعال غړي وجل شوي دي. دا پیښه پرون په میرالی کې هغه مهال شوې چې دا ځوانان په حیدرخیلو کې د یو ملګري په کور کې د غرمې ډوډۍ خوړلو وروسته پر لار ول چې موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو وویشتل او وژل. ملي جمهوری غورځنګ د پیښې پر ضد د پاکستان په مختلفو برخو کې نن د مظاهرو اعلان کړی دی. په وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د هدفي وجنو لړۍ تیزه شوې ده. نورحال له عمر وزیر اورو.
شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان، ځلې انتظامیه او امنیتي ځواکونو چارواکو مشال ریډیو ته پخلی وکړو چې په دوه موټر سایکل سپارو وسلوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم غړو وقار احمد داوړ، اسد داوړ، حماد داوړ او سونید احمد داوړ چې د ملي جمهوریت غورځنګ غړي هم وو هغه مهال په ډزو ووژل. کلا چې حیدرخیلو کې د ملګري خوا ته دوی ډوډۍ خوړلو پس په موټر کې کېناستل. نو ور باندې درې وسلوالو ډزې پیل کړې، سلور وړای ووژل. د ملي جمهوری غورځنګ چیرمین او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی استازي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو سلور د امن غوښتون کې په یو ځای وژلې. کسورې هم دومره چې تل یې د امن لپاره چغې وهلې. نن د ملک په مختلفو شهرونو کې دوی لاریونو نه کوي.
سلور وړ ملګری چې کوم دی مسلسل دلته په خاور د امن د غوښتلو لپاره خپل مبارزه کړو. همدا د کوسرو زمون دا سه پروګرس او ملګری چې د امن خبره کوي، د تشدد غندنه کوي، د دهشتګردۍ غندنه کوي. غسلور ونه پيوزه زمون نه تل دا یو ډېر غټ نقصان دی او مونږ د وخت سره دا چغې والی دي. سیاست دلته په امن راوستلو کې سنجیده نه دی. دی اوس خلک لګي هلته د خبرو اترو د پاره وزره او دا کتلام نخ کاری وته. نو مونږ د احتجاج اعلان هم کړی دی د ملک په مختلفو خارونو کې. او سکوت کې مرګ دی، دی غواړي دا چې مطلب دا معاشره سکوت شي.
وژل شوي د یوتا په وزیرستان او ملي جمهوري غورځنګ سلور وړه داسې غړي ول چې وزیرستان کې به اکثره وخت د ترهګری پیښو ضد غږ پورته کاوه. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان وویل چې د نامعلومو ضد د ترهګری مقدمه جوړه شوې، د پیښې پلاټنه کوي، هڅه کوي چې زر قاتلان انجام ته ورسوي. د ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې پولیس، انتظامیه او امنیتي ځواکونو چارواکي د پیښې په اړه اندېښمن دي. د ککړو ضد او انجام ته رسولو لپاره خبرې روانې دي. د وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ هم تیر کال اگست په 28مه نیټه وسله والو میرلی کې په خپل کلی کې په هدفي برید کې وژلی و. د جون په 13مه هم وسله والو دوه کسان په شمالي وزیرستان میرلی او دوه په جنوبي وزیرستان کې په ډزو وژلي ول. په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ دا پیښې پر دې سربیره روانې دي چې تحریک طالبان پاکستان له پاکستان حکومت سره تر نامعلومې مودې اور بن اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان تحریک انصاف په ټول هیواد کې د ګرانې پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. د مرکزی حکومت وړتیا نه درلودلې د ګرانې ذمہوار بدلې ده. د مظاهرو اعلان د ګوند مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر 14مه کړی و. د شهباز شریف مشرۍ حکومت په تیره شاوخوا یوه میاشت کې درې ځله د تیلو بیې زیاتې کړې دي. حکومت د عمران خان پخوانی حکومت تورنوي چې ګواکې د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره یې داسې تړون کړی چې له کبله دوی د تیلو قیمتونو لوړولو ته مجبور شوي دي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف ته ګوند غړو بیگا دا خیبر پختونخوا په شمول د ملک یو شمیر خارونو کې د ګرانې او موجوده حکومت پر ضد احتجاجونه کړي دي. دوی ملک کې د روانې ګرانې ذمہوار موجوده مرکزی حکومت بلي او وایي چې هیڅ تجربه کار ټیم ورسره نشته دی چې له وجه ملک سخت ګرانې سره مخ دی. پېښور هشنغره کې مظاهره کې شامل سهیل احمد وایي چې د سازش د لارې د دوی حکومت لرې کړ شو او همدې خلقو د ملک معیشت روان نه تباہ کړی دی.
د دې نمخ کې کوم حالاتونو عام خلکو لیدل اوسم خلک یې معیشت راست راځه تباہ دی. لوډ شیډنګ سی واده د غریب هغه اوسیدل چې دی به انتها ګران شو په معاشره کې د غوړو نرخونو ته تاسو ګورئ یو سړی وو سو 500 شپک سعودي اړیو کې ابدی کې اولایلی ماخام ابدی کې د بچی د سکول پیسونه پوره کوي. ټول حالات به کنټرول روان دي. سچې امریکا سچې ایم په یوم هغه کېږي ملک نو موږ یو غلام قوم نه یو آزاد قوم یو. دی وای ملک عمران خان غر کنو پسلور کال کې عمران خان د عمل غر کدی دی درو پیړو کې دی د عمل دی ځای تور رساو.
همدغه مظاهره کې موجود کمران علی وای چې ګرانی وړاندې هم وا خو دومره نه وا لکه دا اوس. دوی په ملک کې د نوې ټاکنو غوښتنه وکړه.
دا خو بالکل یو طبیعي ده لکه دا اوس چې کوم حکومت راغلی دی هیڅ قسمه سوویژن نشته، سوچ نشته، فکر نشته. دی دی صرف خپل کرپشن خپل کیسونه ختم کړل. د قوم هیڅ درد دی په ځل کې نشته. کم از کم چې عمران خان کوم ټریک باندې ملک روان کړو چې په هغه خو روانو کنه ملک تباہ کیږي، ډیفالټ کیږي، ختميږي. د دې وجه نه روتیو چې څومره وخت دی حکومت ته ملاويږي دا ملک تباہي روان دی. دغه واحده مطالبه نه ټول پاکستان د ټول قوم دغه یو آواز دی چې په دې ملک کې فیر اینڈ فری یعنی شفاف الیکشن په کار دی.
ورسره دغه مظاهرو په خوانی وزیر اعظم عمران خان دوی ته د ویډیو لینک د لارې په سوشل میډیا وینا هم وکړه. خپل وینا کې عمران خان د پاکستان مسلم لیگ په اتحادی حکومت سخت ټکونه وکړل چې د تیلو، بجلی او نور توکو نرخونه دومره سیوا کړل چې ژوند کول د هر وګړي ګران شوی دی. دوی وایي آی ایم ایف سره پروګرام کې دوی دوه نیم کال تیر کړي خو ولې په اولس یې بوج نه و اچولی. ولې موجوده حکومت دوه میاشتې د آی ایم ایف پروګرام کې تیر کړي او ټول زور یې د اولس نه وېستو. د یو وار بیا خپل حکومت غورځولو کې بیرونی سازش او پاکستانی اسټیبلشمنت کردار خبره تکرار کړه. د پاکستان د شماریاتو ادارې تازه رپورټ تر مخه پاکستان کې د ګرانې شرحه تیر هفته 9.15 ریکارډ شوې ده چې ویل کېږي تر دې دمه تر ټولو زیاته شرحه ده. خو بیا د پاکستان مسلم لیگ اتحادی حکومت وایي چې تیر مرکزی حکومت آی ایم ایف سره کومه لوزنامه کړې ده هم د هغې مطابق دوی پابندي او روان دي او هم د هغې له وجې نرخونه سیوا شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د کابینې وزیران بیا بیا دا خبره تکراروي چې ملک د ګرانې او کمزور معیشت ذمہوار عمران خان دی. وای سخت فیصله کوي خو زر به ملک او ولس د دې سخت حالاتو راو باسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په کراچۍ کې زدهکوونکو مدني فعالانو د بلوچستان د لا درکیو ضد مظاهره کړې ده. په پرونی مظاهره کې احتجاجیانو ادعا کړې چې په وروستیو کې د بلوچ زدهکوونکو د ورکېدو لړۍ تیزه شوې ده. دوی د لا درکیو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد پرڅانګې سي ټي ډي پورې کړې خو دې ځواک په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د 13 جون په خپل رپورټ کې ویلي په دې هیواد کې د لا درکۍ لړۍ تیزه شوې او باید حکومت د قانون سازۍ له لارې د یو چا په زوره ورکول جرم وګرځوي. د نیاز علی خان رپورټ ورو.
یا دا مظاهره د بيدر کشوي علي بلوچ اسرار بلوچ انور بلوچ محمد عمران محمد عمر سعید احمد بلوچ نور بخش بلوچ او نورو بيدر کشوو بلوچانو لپاره وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادي او بلوچ یکجهتی کمیټي په ګډه را جوړه کړې و. یادا مظاهره کې په ګڼ شمیر کې د لا درکه کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو ګډون وکړو او ویل چې په تیرو څو میاشتو کې د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې د بلوچانو په جبري توګه د لا درکه کې دوه پیښې سیوا شوې دي. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې یو غړي معروف بلوچ وویل چې په کراچۍ کې په ګڼ شمیر کې لا درکه کړې شوې بلوچانو په پیښو کې د سن پولیسو سی ټی ڈی لاس لري. دا وای چې د سن حکومت ستاسو نه موږ دا پښتنه کو چې زمونږ خلک چرته دي سی ټی ډی پولیس ته چا په کنټرول کې دي. موږ پر لپسې احتجاجونه وکړل پر ورځ تر بلې بلوچان په زور لا درکه کیږي. هر ورځ امنیتی داری خلک پې درکه کوي او هیڅ څوک تپوس هم نشي کولی. زمونږ ماشومان پورته کیږي زمونږ زده کوونکي پورته کیږي. دا کراچی پولیسو سی ٹی ڈی چې تر وسه بیا د لا درکه بلوچانو په اړه سند ویلی. بلوچان وایي چې د اپریل پشپګشتمه کراچی پوهنتون کې په چینایي استادانو د ځانمرګي برید وروسته بلوچ زده کوونکي او بیا عام بلوچان په زور د بے درکه کېدو او زورولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په احتجاج کې یو ګډونوال ولید رند مشال لیډیو ته وویل دی وایي چې زموږ تعلق د بلوچستان د کیج ضلع سره دی او موږ له تیرو دریو کلونو رحسی په کراچی ملیر کی اوسیګو. زما رو چې د کال 2015 کې پرستا د زده کړو لپاره تللی وو هغه هلته زده کړې کولې او تیر کال د نومبر په 18مه بیرته کراچی ته راستون شوې. خو بیا روان کال د اپریل په 18مه په ملیر کې لکور څخه پولیسو د شپې اوچت کړو چې تر اوسه رکتے. ولید رین زیاته کړې چې پولیسو د رور سره زه هم اوچت کړې وم خو بیا یې څو ساعت وروسته د کور نه لري د ګاډي څخه کوچ کړم. ولید رین په وینا جما د پاکستان په سرکاري ټي وي پی ټي وي ورکی اتکالا کار کړی دی. احتجاج کوونکو په وینا چې د بلوچستان په ګڼ شمیر کې ځوانان امنیتی دارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلی دي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي او نه یې کورنو ته په دې اړه څه معلومات ورکوي. په کراچۍ کې د لا درکه بلوچانو کورنو په داسې حال کې دا احتجاجي مظاهره کړي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو بیان کې ویلي چې په هیواد کې په زور د بې درکه کولو په پیښو کې سکمې نه دی راغلی او په خصوصي توګه د بلوچستان سند او خیبر پختونخوا کې د پښتنو او بلوچ زده کوونکو په زور د بې درکه کېدو پیښې سیوا شوې او دا خبره د اندېښنې وړ ده. او بیا ایچ آر سی پی د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې چې په هیواد کې په زور بې درکه کول دي جرم وګرځولی شي او ریاست دې خلکو ته په زور د بې درکه کېدو څخه تحفظ ورکړي. بلخوا بیا د پاکستان مرکزی کابینې د مای په میاشت کې د قانون وزیر په مشرۍ کې په زور د بیدر کړې شوو کسانو د معلومولو د پاره یو کمیټې جوړولو پریکړه کړې. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
اردن کورونه جون میاشت د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو په تیر په ملکن ډیویژن کې پر حکومتي او شخصي ځنګلونو اورونه ولګیدل. د صوبی اعلی وزیر د جمعې په ورځ په پیښور کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په یوه غونډه کې پراتونکو کې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچه د کمیټو جوړولو امر وکړ. حکومتي چارواکي وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې د پشکال بارانونو پیل شوې لړۍ د سیمې ټول اورونه مړ کړي دي. دوی هیله مند دي چې د ضلع کمیټو له جوړېدو سره به پراتونکو کې د اور لګیدنې پیښې تر ډیره کابو شي. د ملکن ډیویژن ځینې مدني فعالان بیا وایي حکومتي ادارو هغه رنګ چې لازمه وه د اور وژنې په برخه کې پر وخت اقدام ونه کړای شو. د موضوع تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له دفتره د جون پر 18مه د خبرې شوې یوې اعلامیې تر مخه محمود خان د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د اورونو لګیدو پیښو په اړه د ځنګلاتو او پولیس محکمو له لوړ پوړو چارواکو سره په پیښور کې یوه غونډه وکړه. په غونډه کې اعلی وزیر ته د اورونو تازه صورتحال او له وجې د اوختي تاوان په اړه معلومات ورکړل شول. محمود خان حکومتي چارواکو ته امر وکړ چې په راتلونکي کې د اور لګیدو د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچه کمیټې جوړې کړي. د نوموړي د امر سره سم په کمیټو کې باید د ځنګلاتو پولیسو ځنګلي حیات د ژغورنې یا ریسکیو محکمو ترڅنګ د ټولنې رضاکار وګړو ته هم غړیتوب او د فعال کردار لوبولو موقع ورکړل شي. روانه جون میاش په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیات پیښې د ملکنډ ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د کوز سوات د ځنګلاتو محکمې مشرف سر محمد وسیم د جون پر 19 مشال ریډیو ته وویل د پشکال بارانونو دا مهال ټول اورونه مړ کړي دي. د خبره د ضلعو په کچه اړوند حکومتي ادارو تر خپلې وسې کوښښ کړی چې د اورونو ځایونو ته پر وخت ورسي او مړې کړي. وسیم هیله مند چې د کمیټو له جوړېدو سره به د دوی کارونه نور هم ښه شي.
district administration bumi rescue bumi civil defense bumi forest bumi wildlife bumi volunteers lo shayad local community da tool matlab da ba ke engage di khas kar mung ba mapping ko da vulnerable spots chalta da fire khatra ziyati ba qaida yo dedicated rescue station bhi cha aga ba foreign respond kai de forest fire da mung ta equipment sum me lawshi aw da committee ani chidi da ba kha tarike sara che de nokal services deliver kai us che da kam waqiat chi bhi de ta su yaqin ke ji laga da yo strike first time like a dear zar respond shawe da warta ko local community da ko line departments ti pool matlab da re che rawati ti ya opal da us mutabiq che kam al ta matlab staff available ko le fo balki da bal bal zain ho che den zum da dc par hum aye ke bam staff raat le aw afri forest fire fighting ke musari isa daste da
da kuzia lower swat da zangalat mahkame da mashraf sar mohammad wasim pa khabara zyatar uruna da khalko par shakhsi izmak lagi dali wal mawril bat zyata kala che uruno da de zille par yo zara shpagat ya ekalz لګیدلی حکومتي ځنګلونه هم اغیزمن کړی دي. موږ د ملکنډ ډیویژن د مرستیال کمشنر شوکت علي یوسف زی تر څنګ د سوات له کمشنر جنید خان سره هم ټلیفوني رابطه وکړې چې د اورونو له وجې د شوی نقصان او د نو کمیټو په اړه ترې معلومات واخلو خو هغه ځواب ونه وایه. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د جون ولسمې غونډې ته ویل شوی چې په 1309 کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې پر غرونو او ځنګلونو د اور لګیدو 203 اتیا پیښې شوې دي. غونډې ته همدارز ویل شوی چې اورونه زیاتره وچو واخو او جاړګیو ته لګول شوی ول او دا چې د حکومتي ځنګلونو یوازې 22 ونې ترې اغیزمنې شوې دي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې پولیس به د اور لګونکو د نیولو لپاره هڅې تیزوي او د اړوند قوانینو پر رڼا کې به هغوی ته سختې سزاګانې ورکول کیږي. دا چې د سوات پر ځنګلونو لګیدلي اورونه څنګه مړ شول او ځایي خلک په دغه اړه د حکومت اقداماتو ته څنګه ګوري، د دې پوښتنې په ځواب کې د منګورې او مدني فعال عثمان ولسیار وایي پولیسو په مرغزار او نورو شاوخوا سیمو کې د اورونو لګولو په تور ځینې مشکوک کسان ګرفتار کړي دي. خورموله زیاتوي چې هغه رنګ چې لازمه وه حکومتي ادارو د اور وژنې په کارونو کې چټکتیا ونه خوده.
دې باندې د خلکو خدشات ده چې یاره دا څه د منظم پلان ته د باندې کارونه کیږي. که دا حادثاتي تور کېده نو بیا خو به چټکي یو ځای نیم دا اور لګېدل و. دلته سواد کې خو یو ځنګلون داسې نه دی چې هغې ته اور نه وي ورته کړی شوی. که اوس د وزیر اعلی نگرانۍ کې کوم کمیټي جوړېږي یو خو دا عمل ډېر په چټکتیا باندې په اول کې په کار و. ځنګلې خو ټولې تقریبا اوسوې لمبه شوې. دلته د سواد په فضا کې روز دانه د شپې بلا جازونه ګرځي چې دا هسې وچ پوچه ګرځي مشکونه ادا کوي. په کار ده چې ځان سره اوبه وخېجي او ونولي په دغه غرونو باندې. حکومتي ادارې چې کومې دي فوري اکشن یې بالکل نه دی اغېسته چې کله ورونه دومره شوي چې زیات زیان یې کړی دی عالي حکومت یې جوړی دا بس هسې هغه رغښت یو عاید لکۍ نه راکاږي. عام ولس په دې کې د څو پورې نه شریک کړی شوی نو هغه پورې د دې نتیجې به ښې نه راځي.
په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې یو پخوانی استاد اوس مهال د صوبې د لوړو زده کړو له کمیشن سره د یو سلاکار په توګه کار کوونکی ډاکټر شفیق الرحمن هم وایي په وروستیو کې د بلوچستان او ورپسې د خیبر پختونخوا ځنګلونو ته اورونه قصدن آمدن لګول شوي. نوموړی البته زیاتوي چې حکومت د اور وژنې په چارو کې خپل ظرفیتونه باید لوړ کړي.
د ماولیاتو ورځ منځلې کیږي. هغه پنجون باندې په پاکستان کې پیشمیر ځایونو کې په یو ځای اور لګېدل. موسمي حالات داسې نه چې شنه ونه ته اور لګېږي. مانیټرینګ یو داسې شی ده کنه په سیزن باندې نظر ساتل. په دغه چتی سره د اور د مړکولو سبندو بس نه. اول خو چې څنګه فورن پته لګي لاګار ورکې چې کوم کوم ځای کې فایر بریګیډ یا روته اتلا وشي بل دا چې موږ سره څه نظام په کار دی چې د هوا نم په دغه کولې شو کوم تاسو کتلې په امریکا کې په استرالیا کې چې کله ورو نه لګي نو هغه ورپسې جازونه ولګي نو هغه په هغه دغه پاوډر مچ یو بم په غور مختلف طریقو سره اور کنټرول کولو کوشش کوي. نو ټیکنالوژي ضرورت به موږ ته دی کې شک نشته چې د موسم د ګرمېدو په وجه د دې خطر سیوا ده چې بیا بیا دا شي چې دا قصدن آمدن چې څوک کوي چې دا رې شر کړی شي او د دې څو کسانو ته سخت سزا ورکړي شي دا چې دا قوم نقصان دی.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د جون ولسمه په غونډه کې د اور وژنې د هڅو په لړ کې د جهاز د کارولو پر خبره هم ټینګار وشو. تیر مې میاشت د بلوچستان د شیرانی ضلع پر غرونو تر اورونو لګې د ورستا روانه جون میاشت د ملکن ډیویژن تر څنګ د وزیرستان مومن سوابای او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګېدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه واړول.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
لاغه وروسته چې د پاکستان حکومت د تورخم پر دروازه د افغان وګړو تګ را تګ سخت کړي، په خیبر ضلع کې د خلکو کاروبار اغیزمن شوی دی. ځینې دوکانداران او ټیکسي ډرایوران وایي پر تورخم تر سختې وروسته یې د پخوا په پرتله معاشي هلې ځلې کمزوري شوې دي. د پاکستان حکومت وایي د وسلوالو د مخنیوي په خاطر یوازې هغو افغانانو ته د تګ او راتګ اجازه ورکوي چې قانوني اسناد ولري. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي د تورخم په دروازه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وړه کچه کاروبار کاوه. افغان وګړو سره به سامانونه وړل راوړل او ځینې کسانو به په ټیکسي ګاډو کې پیښور ته وړل. خو اوس چې په تورخم کې سختي جوړه شوې نو د دوی روزګارونه ورسره ولاړ دي. دوی وایي دا مهال د پاسپورټ او ویزې پرته افغان وګړي نشي کولای چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. نو دې سره د ځایي خلکو روزګارونه ختم شول. په تورخم کې د مختلفو روزګارونو سره تعلق لرونکي ځنې ځایي وګړي مشال ریډیو ته وایي:
ما نوم حضرت جان دی، د لنډی کوتل خیبر ایجنسی نه خبرې کوم. ګنډه غوټه څوک نه را پرېږدي لاندې په ګیټ باندې. د دې علاقې خلک به ډېر کوزیده ګنډې غوټې ته، نو هغې مخې به موږ او تجارت به که ګنډه غوټه به ځان سره کیسته، مطلب صابون شول یا داسې شنې چای شو لیا ته شای شو کنه، مت شیمپو شو، صابون شو، چاکلیټ وغیرہ وغیرہ دغه شی نه بیراوډ. نو دلته به خرڅاول په دکاندارانو باندې، نو مطلب هغه بم بچول کار جوړو پوښ بو 800 روپے باغ غټلی، مطلب مونږ به وېوډ او بیا ته واپس راوډ. نو مونږ ته بم مطلب ما خام له په لدی اړیب کرا وتل.
ودین محمد ما دغه ټیکسی ویرا سره تورخم تیل ګران دی او بالکل واره نه کراتا. او گیٹ سخت ہے، اس ورلش تھا نا، او پاسپورٹ او ویزا پاسپورٹ ختم نشی، بس دغه کار مشکل دے رہا تھا. بس ورلش ډیر شي نو ان شاء الله بیا به گزارار سړی وشي. دکانداران خپدی، مزدوران خپدی، لاسګاړو والا خپدی، کار روزګار نشته. نو خلکو دغه تور خم اسره او دار نه خراب شو، بالکل خراب یو ډیر زیات خراب.
همدارنګ افغان وګړي وای په تورخم تګ راتک ورته ډیر مشکلات یو، ناروغان هم څو څو ساته په قطارونو کې انتظار وباسي او بیا پاکستان ته وړي.
نو مناسب ده برباد شنو سره کې بس مشکلات زید دي. را بس مشکل دي څومره وخه هم زید دا مور ده سره تل راغلی ډاکټر ته د پاس هسپتال تر راغلی او نو چې بس نرمي شي خلکو سہولت شي او پاسپورت ویزه باندې نو بس ډیر سخت نو بس غریب سړی وس کار نه ده.
د جون په 19 نیټه په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دغه سختي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې جوړه شوې او د پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه نشي ورکولی چې په دې پوله تګ راتګ وکا او یا هم پرې بغیر د محصوله تجارتي مالونه وړي راوړي. د جون په 13 نیټه د پاک افغان کوآپریشن فورم په نوم ادارې مشر حبیب خټک ویلي چې د الخدمت فاونډیشن په مرسته لږ تر لږه نه هغه افغان ماشومان په تورخم باندې د بغیر ویزې او پاسپورټ راواړول چې په زړونو کې یې پیدایشي سوری وو او پاکستان کې به وړیا علاج ترسره شي او په لومړۍ مرحله کې به داسې خواوشا څلوېښتو پورې ماشومانو ته اجازه ورکړي چې پاکستان ته را داخل شي. په تورخم کې امنیتي ادارې وایي چې یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته را داخل شي، خو بیا روغو کسانو یعنی ولسی وګړو، سوداګرو او ډرایورانو ته دا رعایت نشي ورکولی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم کې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
شمالی وزیرستان د میرعلي په هیدر خیلو کې نامعلومه وسلوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم څلور غړي په ډزو وژلې دي. د دې ضلع د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ایډیو ته د دې پخلای وکړي چې نامعلومه وسله موټر سایکل سپرو وسلوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم یوت آف وزیرستان غړي وقار احمد داوړ، سنی داوړ، اماد داوړ او اسدالله باندې ډز وکړي او ویې وژل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښودلې چې ښایي په هېواد کې ګرانی نوره هم زیاته سي. د تحریک انصاف مشر دا خبره پرون د ویډیو لینک له لارې د خپل ګوند هغو کسانو ته د وینا پر مهال وکړه چې د پښتو د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د ګرانی پر ضد مظاهره کوله. په کراچۍ کې د یوې مظاهرې پر مهال د لادرکه بلوڅانو د موندنو غوښتنه شوې ده. د ورکو بلوڅانو د موندنې لپاره فعال سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس او بلوچ یکجهتي کمیټي لخوا پرون په سوې دې مظاهره کې د لادرکه کسانو، خپلوانو، زده کوونکو او مدني فعالانو برخه واخیسته. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي هلینا امیری د اروپایي ټولنې سفیر هون برنډ سره ملاقات کړی. سفیر هون برنډ په دې لیدنې په اړه چې په دوحه کې شوې د جون پر 19 نیټه د ټویټر پاڼه د دواړو ګډ تصویر او دان بیان خپور کړی. هغه ویلي داغلی امیری سره پر دې اتفاق کړی چې په افغانستان کې کثرتګرایي یا تورنګي او د ټولو افغانانو د استازولۍ په برخه کې لا ډېر ګډ کار ته اړتیا ده. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د یوکراین د میلیونونو ټنو غلې د آزادولو په لارو چارو بحث وکړي. دا غله د روسي ځواکونو لخوا د یوکراین د تور سمندرګي بندر د تړل کېدو له کبله اشاره ده. د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزمبرګ کې پر دې موضوع خبرې کوي چې له کبله نورو هېوادونو په تیر بیا افریقا او منځني ختیځ سره د خوراکي توکو د رسد د کمښت اندېښنې راپورته کړي دي.
د مشال رادیو لند خبرونه اوس هم له اوکراین سره تړلې یو موضوع د دغه هواد پوز وای روسي ځواکونو خپل ډېرې هڅې د سیویرو دونیسک او باخموت پر نیولو متمرکز کړي دي. روسیې دا کړې چې د اوکراین په ختیځ کې یو خار نیولې خو اوکراینی چارواکو دا ادارت کړې ده. اخوا د ناټو سرمنشي یا جنرل سیکرټري خبرداري ورکړې چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي خو پکار ده چې د اوکراین پورا ملاتړ وشي. په دې اړه د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له صفی الله ستانکزی ورو.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا روسي ځواکونو خپل ډېرې هڅې پر سیوردونیتسک او باخموت متمرکز کړي دي. د پوځي ادارې یک شنبه ویلي روسیا هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله وویل روسي ځواکونو د سیوردونیتسک په جنوب ختیځ کې د یو ښار کنټرول نیولی. د اوکراین دفاع وزارت مني چې روسیې په سیمه کې نسبي بریاوې ترلاسه کړي خو د لوهانسک پوځي والي سرحدي هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیوردونیتسک نیولی ناسمه ده. هغه زیاته کړې روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي خو ټول ښار نه. هغه زیاته کړه جګړې له ښاره د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړی. اخوا د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د بریتانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیوردونیتسک په لومړۍ کرښه کې لږ بدلونونه راغلي چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکراین مدافعین محاصره کړي. اخوا د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې جګړه ښایي کلونه دوام وکړي. هغه اوکراین سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او ویل که څه هم د پوځي مرستو، انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرستې بګرانې وي خو باید له اوکراین سره دغه مرستې دوام ولري. د اوکراین جګړه څلورمه میاشت کې ده او تر اوسه یې د زرګونه کسانو په مرګ ژوبلې سربیره څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
په کابل کې یو شمیر سکانو او هندوانو ته د هندستان د آنلاین ویزو فارمونه رسیدلی دي. د کابل په کارته پروان ګوردواری باندې وړ مورز لتر غریز برید ورسته د هند کورونا چار وزارت سره باندې سلو افغان سکانو هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظوري کړې دي. طالبان حکومت وایي د هند حکومت پر پریکړه کار نه لري، خو دوی د سکانو په شمول مذهبي لکه کوي ته د غوی د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. بیا هم تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د هند حکومت هغه ځندنې ویزې منظوري کړې چې افغان سکان او هندوانو له میاشتو ورته انتظار ایست. د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس په افغانستان کې د پاتې سکان او هندوانو شمیر یوازې 1,950 نفرو ته رسیږي. د هند له حکومت سره د افغان سکان او هندوانو د رابط سازمان انډین ورلد فورم مشر پنیت سنگ چندو په خپل ټویټر لیکلی چې د هند حکومت په افغانستان کې د پاتې ترهیدلو سکانو او هندوانو د ویزو هغه ټول غوښتن لیکونه تایید کړل چې ځنډولي وو. ښاغلی پنیت سنگ زیاته کړې له 13 سپتمبر رئیس د هند حکومت د دغو سکانو او هندوانو د ویزو غوښتن لیکونه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر ځنډولي وو. سکانو او هندوانو ته وروسته له هغه بیړنۍ ویزې منظوري شوې چې د کارتې پروان په ګوردوارې باندې خونړی برید وشو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کارتې پروان د ګوردوارې مسؤل ګورنام سنگ تایید کړ چې کڅا له شپږو میاشتو انتظار وایست، خو بل اخره تر بې درسته دوی ته د ویزو فورمونه ورسېدل.
موږ کو ویزه و سپلای نه دی کړی، دا خو پنځه میاشتې شپږ میاشتې کېږي چې موږ ویزه اپلای کړې وو. زیاتر خلکو کورو په انډیا کې دا دلته مسافر لري، کوشنیان په انډیا کې دي نه، هیڅ پنځوس کسان دلته لرو چې ټولې فامیلې په انډیا کې دي. دلته یو لوخ ډوډۍ یو گزارې لپاره دلته راغلي دي، او دوی خلک ویزې کې راغلي دي یا صادر کړي دي، او دوی مجرد خلک دي امکان لري چې ویزې.
افغان سکان او هندوانو ته د هند ویزو د منظوري دوه پاړه د طالبانو حکومت وایي دا پریکړه د هند، خو طالبان د ټولو مذهبي لګکوي د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور
د هند تصمیم پاړه باید وایم چې دا د دوی خپل تصمیم دی، خو موږ په خپل هیواد کې د خپل ټولو هیوادوالو د خوندي ساتلو مسولیت لرو او ورتجمن یو. په ځانګړي ډول اسلامي امارت تلګکیو د حقوقو د تامین او اغوی ته د یو ډاډمن چاپیریال درامنځته کولو مسمم عزم لري.
د هندستان صدر اعظم نریندرا مودي په یو بیان کې ویلي د کارتې پروان په ګوردواري د خبره بزدلانه ترهګر بریت ټکان ورکړی، او دا بریت په کلکه غندي او د ټپیانو د روغتیا او سلامتیا لپاره دعا کوي. د طالبانو یو عسكر هم په دغه بریت کې وژل شوی. د بریت مسولیت د عائشه اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. هغه ډله چې له وطنه د افغان سکانو د کډه کېدو لامل یادیږي، ځکه په 2000 کال کې د شور بازار په ګوردواري هم د خونړي برید مسولیت داعش واخیست چې پکې د ماشومان او ښځو په شمول 25 افغان سکان ووژل شول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په سواد کې د سیلګرۍ د ودې لپاره جوړ شوی درې ورځنی سیمینار پرون په سیدو شریف کې پای ته ورسید. د یوې غیر دولتي ادارې لخوا جوړې دې غونډې ته وویل شول چې سواد د سیلګرۍ لپاره د پاکستان یوه مهمه سیمه ده، او باید پکې د سیلګرۍ د ودې لپاره ځوانان وروزل شي. په سواد کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د هغو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د سیلګرۍ صنعت زیان رسیدلی، خو پوځ د طالبانو پر ضد عملیات وکړل. د هغوی لشتونه یې د دې سیمې د پاکولو ادعا وکړه. اوس حکومت د سیلګرۍ د ودې لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سواد سیدو شریف و دودیا حل کې د بیلابیلو کالجونو او پوهنتون زده کوونکو د سیلګرۍ کمپنیانو چلوونکو د هوټل اسوسیشن غړو ته پوهان وویل چې دا وخت په نړۍ کې سیلګرۍ یو لوی صنعت دی، او د دې نه د هیوادونو په معیشت ډیر ښه اثر پرېوزي. د پاکستان ټوریزم کارپوریشن چې ورته پی ټی ڈی سی هم وایي، مشر آفتاب الرحمن چې د سیمینار مشر میلمه هم و، وائی چی سواد کے دسیر گرے لپارا بلہا مقی تھی.
یہاں پہ گندھارا کے زمانے کی آپ بات کر لیں، ہندو مت کے زمانے کی بات
دلتا دا گندھارا دا وقت دا ہندو مت دا وقت خبری دی، دا سکندر اعظم دا وقت خبر اوکم، یا دا غیر نوڑان دی کم خلق آباد ول، آریان دلته آباد شیول دا ډیر لوی تاریخ ده په سواد کې خلقو ته خودل او ویل دي او خایس دا ټول یو مجموعه ده مواقف کې ډیر زیات دي دا خلقو ته خودل دي چې دا موقعه د پایدار ترقې سره څنګه تړل دي چې تر خلقو ته پایدوي او د دې ځای معیشت ته ود ملاو شي او بیا دې ثقافتي ورثه ته لوی خطر ده چې دا محفوظ هم وي او دا اوس خطرناک ده پوری تباہ کیږي
او یہاں کی جو ثقافتی ورثہ ہے وہ محفوظ بھی رہے کیونکہ وہ ابھی خطرناک حد تک ڈیمیج بھی ہو رہا ہے۔
د سوات ہوٹل ایسوسیشن استاذی محمد ابراہیم پتا محلویل جدا سے سیمینارونه د سیمه د سیلګری صنعت لپاره ډیری ګټوري دي خو حکومت لا پدې عمل هم پکار دی
ته زمنګ انفراستراکچر چې دی زمنګ ټور اسپاٹ چې دی هغه خو نیچر الله تعالی موږ له گیفت را کړه دی خو حکومت لا پکار دی چې پای کې توجه ورکړي هغه ډیولپ کړي دا شانتي زمنګ اسمال اسمیډا چې دا اسمال میډیم انډستریز پکار دی چې هغه زمنګ ینګ جنریشنز دی کم د کالج سټوډنټان دی کم چې کورسونه مکمل کړي چې اغو ته داسې په آسان شرایط باندې اغو لا پیسې ارینج کړي چې اغو دلته کې ځان لا اسمال اسمال بزنس شروع کړي کم ټور اسپاٹ باندې اغو خپل سټالونه جوړ کړي خپل داسې وړې وړې ریسټورنټ جوړ کړي د دې سره به ګوره یو جابس اپرچونیټیز د سټوډنټانو ته ملاو شي بلکم لوکل کمیونټیز چې دی د اغو په ژوند باندې به یو ډېر ښه اثر راشي په پاسټ کې وګوره زمونږ به دستکاري کې د وډ ډیزاینینګ به کېدو کم به چې یو انټرنیشنل ټورس پرالو اغو به د دې ځای یو هیریټیج او یو ثقافت خو هغه شیزونه ورځ په ورځ ورکیږي
د سیمینار بنیادی مقصد پاره د غیر دولتی ټولنې مشر ویانه نیلم پری په دغه محل مشار ډېر ته ویل
اس کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اویرنس دینا
دی بنیادی مقصد هم دا دی چې خلکو ته په هاور کوچې د سیلګری سره تړلی سمرا موقع دی تاسو د سیلګری نه څنګه پیسې ګټل شي کستا سو وړکې شان کور دی نو هغه څنګه د سیلګری یو ځای جوړول شي او څنګه ترې ګټه ترلاسه کولای شي کپواړه کچا کاروبار کول دی واړه خوراک ځای جوړول واړه دکانونه جوړول هغه څنګه مخکې بوتلل دي دا ځانګړي کول څنګه دي په دې شیانو مونږ خبرې وکړې او دا ټول سیمینار په دغه دی او سیلګری لوی ځای زمونږ لخوا سوات دی
تو اس پورے کانفرنس کو کروانے کا مقصد یہی ہے
سیمینار کې د سوات خار میئر شاهد علي خان ویل چې حکومت هم د سیلګرۍ پرمختګ لپاره په لویه کچه کار کوي
په دې درې سلور کالو کې به تاسو کتلې ګبینجه بشوه داسې نورو علاقو کې مونږ ډېر زیات کوشش کوو سلامپور ته مونږ ګورو چې دغلته مونږ داسې نورو انډسټري ولګو چې د بهر ملکونو نه خلک راځي انشاءالله دې نه مستفید کیږي نو دا زموږ خاوره ده مونږ په دې ډېر زیات خپه کیږو خوشحالیږو په دې باندې چې مونږ ته څوک د دې علاقې د پوهې دپاره څه خبرې وکړي مونږ په هغې باندې عمل وکړو نو انشاءالله عمل پې کوو او زموږ یقین دی چې کال په کال به تاسو ګورې ان شاء الله دا علاقه چې د ټوریزم د په ټوله دنیا د لپاره به یو ماډل جوړیږي ان شاء الله
شاهد علي خان دا هم ویل چې ډیر زر به د خیبر پختونخوا حکومت سوات کې د ملک وړمنۍ سیلګرۍ پوهنتون اعلان وکړي چې ورسره به په زرګونو خلکو ته د روزګار موقع او سیلګرۍ روزنه ورکړی کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي نو په میاشت کې او په دوه کې په څلورو کې خدا نه حل کېږي
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږ چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوگے نمرو کہ زمنگ بچی مرید ابھی بارے دلیا سا یا دلوگے دلیا سا نو دوی سارے سم زمنگ سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حد سکوی
میڈیا هم دومره آزاد وی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر
دا د ټولواله خلک ان کې پورته کړی وی کلاشن کو زغړې تا چولې ته دا خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شي
اوریدونکو ملګری ملتونه هر کال د جون شلمه چې هم نندا د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي د دې سازمان لخوا تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې دا مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 100 میلیونه خلک د کډوالۍ ژوند کوي سږ کال دا ورځ د دې شعار لاندې لمانځل کیږي چې د ځمکې پر سر هر کس د خوندي اوسېدو حق لري. د افغانستان د خلکو د کډوالېدو لړۍ څلور لسیزې پخوا پیل شوې چې تر دې دمه روانه ده. اوس هم د ملګرو ملتونو په وینا د شپږو میلیونو په شاوخوا کې افغانان یا خو په هیواد دننه او یا هم په ګاونډۍ او همداراز نړۍ په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. په دې اړه د نجیب عامر رپورټ اورو چې په پېښور کې د میشتي یوې کډوالې په غږ پیلېږي. تر رپورټ وروسته ستاسو لپاره یوه سندره هم لرو.
زما راتګ پاکستان ته کډوال کېدو مې درویش کاله کېږي. کله چې هغه بل دوره د طالبانو افغانستان باندې حاکمه شوې وه هغه وخت کې زما کورنۍ ته څه امنیتي ستونزې او څه اقتصادي ستونزو د وجې مونږ دې ته اړ شو چې
دا قندي صافه ده. هغه وایي طالبان په افغانستان دوباره واکمن شول خو دا غوی د کډوالۍ موده پای ته ونه رسیده. هغه په پیښور کې ل خپلې کورنۍ سره ژوند کوي او وایي د خلکو رویه ورسره بده نه ده خو د کډوالۍ ژوند خپل ستونزې لري.
دغه د افغانانو راتګ دلته د دوی خپل یو مجبوریت دی. کنه دا داسې ملکونو کې ژوند هر لحظه د یو کډوال لپاره د ستونزو نه ډکه ده. خو بیا هم د خلکو رویه یا د پاکستان عوام رویه کډوالو سره ډیره بد نه ده. دغه د کډوالو سره ښه رویه کوي تقریبا.
قندی صاپی د سرګندونې مشال رادیو ته د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت کولې. ملګری ملتونه د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ار سی آر دا ورځ د دې شوار لاندې لمانځي چې د ځمکې په سر موجود هر کس چې څوک هم وي چرته هم وي او کله هم اړ کړل شوی وي چې خپل خاوره پرېږدي حق لري چې خوندي واوسي. بابر بلوچ د تایلند په سر خار بنکاک کې د ایشیا لپاره د یو یونیټ سی آر د هډ کوارټر ویان دی. له هغه مې وپوښتل د کډوالو خوندیتوب سمانه
دا په روان کال کې چې زموږ د ول رفیجی د تیم دغه د دې چې هغه کسان چې د پناه وشتنه کوي یا هوای ژوند په خپل هوادو کې ژوند په خطر کې نو هوای د پاره باید چې داسې وسیلې برابر شي چې په هوای د پاره نور هوادو ته هوای لکه ساتن د پاره تنظیمات وشي. نو موږ دې ته وایي رائټ ټو سیک سیفټي او رائټ ټو سیک ازایلم.
د کډوالو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په دې موخه لمانځل کیږي چې د نړۍ په کچه د کډوالو ستونزو ته پام وشي او درناوی وشي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې د یادې ورځې د لمانځلو په ترڅ کې پر خپلې ویبپاڼې لیکلي کډوال که هر څوک وي خو چې د خپل ټاټوبي پرېښودلو ته اړ کړل شي نو لازمه ده چې له درناوي ډک سلوک ورسره وشي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل. د کار ډېرې خلک کې واری بیا کډوالې تاړ کړل. د ننګرهار نقیب احمد تل هم اړ شو چې وطن پرېږدي. هغه اوس په جرمني کې د کډوالې نوې ژوند پیل کړي. نوموړي مشال لړیو ته ویل
دا وروسته کې چې په افغانستان کې تحولات او بدلون راغې نو موږ خپل وظیفه الته پرېښودو. دلته مې د جرمني ادارې سره کار کړی و د ژورنالیزم په برخه کې. بیا دوی بل اخر دل تراوس یو شپږ میاشتې وروسته او دلته تقریبا د غدری میاشتې کې راغلی او اوس دلته ژوند کو د خپل کورنۍ سره.
ملګری ملتونه وایي د نورو خبرو ترڅنګ د دې خبرې پام هم باید وساتل شي چې د کډوالو کورنۍ باید د فامیل د غړو سره یو ځای د اوسېدو حق ولري. د انساني قاچاقبرو او د جبري بنه وساتل شي. خیل افغانستان، اروپا او نور هیوادونو ته کډوال شوی ټول کسان د نقیب احمد اتل په شان بختور نه وي چې د کورنۍ سره ورته د نوې ژوند پیلولو چانس برابرېږي. هغه په دې اړه وایي
موږ ټول د کورنۍ غړي اته تنه یو. زه میرمن مې د شپږ مې بچیان دي او دا ټول راغلي و همدلته او د ستي ژوند کوم. اول چې موږ خپل هم د ژبې کورسونه تعقیبو او غواړو چې ژبه زده کړو او همدارنګه دوی هم کوچنیان هم ژبه وي او نورې زده کړې کوي په ښوونځیو کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې ویبپاڼه لیکي کله چې په یوه سیمه کې خطر موجود وي نو خلک اړ کیږي چې له هغه ځایه هجرت وکړي. خلک کېدای شي په الوتکه، بیړۍ، ګاډي کې یا پیدل مزل وکړي. خو یوه خبره چې مشترکه ده هغه دا ده چې دوی ټول که په هر لار راغلي وي خو د خوندیتوب په لټون راوتلي دي. قدیم خان ترکه د افغانستان د غزنی ولایت سره تړاو لري خو لزګونه کلونه کیږي چې په کوټه کې د کډوالې ژوند تیروي. هغه د خپل مشکلاتو په اړه مشال لډیو ته داسې ویل:
نو د تعلیم مشکل ده، کتاب، کتابچا، قلم، معاشات، دغه په پیش چلیږي. دا یو خبره. دومم دغه ماجر کاټو تکلیف ده. موږ اوس د پاکستان، افغانستان حکومت ته، وزیر خارجه ته، او ملا برادر ته، او تعلیم تربیه ته، او وزارت مهاجرونو ته مکتبونه ورکړو چې د موږ دغه مشکل ده. او څلورمه خبره هم دا ده چې موږ پر بارډر باندې رب تامت ته لغه خوا راځو، دو خواته دو، نیم کور مری ده، نیم مدلې ده، مریضان هم دوری دي. دغه څلور پنځه مشکل زموږ ستا.
له افغانستانه د جنگ له وجې پاکستان او نورو هیوادونو ته کډه شو افغانانو دا سوچ نه وکړی چې د کډوالۍ موده به دومره غځیږي چې لسګونه کلونه به پریوړي، او د هغوی زامن، لمسی او کډوسي به په نورو هیوادونو کې پیدا کیږي او لویږي. د ننګرهار د لالپوري بریالی میاخیل اوس د پېښور په خراسان کې هم کې ژوند کوي. هغه د کډوالو مشر دی او خپله کیسه یې مشال لډیو ته داسې وکړه:
تقریبا چې دا د اختامي پنځه دېرش کاله وشو، ولس کاله نو مچ راغلی یم، ولس کالو اوس څلور پنځوس کالو یم. دلته مې واده مې هم دلته کړی، هلته مې واده نه وکړی. بسم الله مسیحان هم شته، الحمدلله. تقریبا یو څلور پنځه مسیحان مې دي، بچي خو مې شته، یو څه دوه زامن مې له ودونه کړي دي، دوه میلیونه واده شوي دي. اوس پوره ختم شو، موږ په همدې ارمان یو چې خدای پاک کله به زو د خپل وطن ته، د خپلې خاوره باندې به کله موږ داسې سا واخلو چې روزګار او کار او هر څه لکه څنګه چې دا امنیت دی اوس، او دې سره د روزګار هم الله پاک روان دي. نو چې دا شو بس
په پیښور کې د شارپ په نوم یو اداره د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو، د نوو کډوالو د رجستریشن او نورو قانوني چارو کې د کډوالو سره مرسته کوي. د یادې ادارې یو کارکونکي اسد خان اپریدی مشال لډیو ته وویل: که څه هم پاکستان د کډوالو د حقونو د خوندیتوب په اړه د جنیوا د کنوینشن قرارداد نه دی امضا کړی او په خپل هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان هیواد دی، خو د دې باوجود هم تر لسګونو کلونو پورې د میلیونونو افغانانو پالنه کړې ده.
پاره مو د ثبت نه کړ، خو بیا د پاکستان په دې دغه باندې لکه تاسو د ډیګنیټی دغه خبرو کا، نو دا د پاکستان یو غټ ساز دی په ګینس بوک اف ورلد ریکارډ کې دی. دغه هم لګېدل چې اوس پر پاکستان تقریبا 38 سال چي د مهاجرینو په دنیا کې دا په یک نمبر او چټل نه زیات مهاجرین په پاکستان کې. زمونږ د ریسورسز چې دی دا غیم داسې دغه چې تاسو ته په دنیا سبا ګرانی شوی، دغه شوی دغه هغه زور دغه پاتې نشي چې مخکې څنګه مهاجرین ته ویلکم شوی او دغه شی خلکو د خپل دیری او دغه کولا کې او بل مهنګي ډیره شو، نو سړی خپل ځان نشي ساتلی. هغه ملمن پرې چې سړی په ورځ ملمره شي مو چې دی به کله دی نه، لکه ما تاسو ته چې د دوه حالات نه باوجود چې موږ سره قانون هم نشته او دومره مهاجرین هم دي، دومره دغه نندان د پاکستان زمونږ د دولت ډیر غټ دغه دی د زړه د کتو دومره خلک ځان سره یې کړی دي.
په بنکاک کې د ایشیا لپاره د یونیسیار د هډ کوارټر ویان بابر بلوچ وای د جون پښ پړه سما د کډوالو د تازه شمیرو راپور خپور شوی دی.
په دې روان کال کې چې نن یو ریپورت شایع شوی دی، هغه په مطابق په ټول نړۍ کې د بیزای سوې خلکو شمیر سل ملین سره زیات سوې دی، او په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د افغانستان کې بیزای سوې دي، افغانستان دنینه یا گاونډي هوادو کې. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په یوکرين کې بیزای سوې دي، او په هغه کې د روهینګا چې ریفیوجیز دي هغه شامل دي. په دې شمیر کې د نړۍ نور حصو سره هم هغه خلک دي چې خپل کور سره بیځای شوی.
نوموړی وایي دا لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د بیځای شو کډوالو شمیره لسلو میلیونو نه اوړي. هغه وایي دا مهال د درې نیمو میلیونو په خواوشا کې افغان کډوال په خپل وطن کې دننه بیځای شوی. دوه میلیونو نه زیات افغانان ګاونډیو هیوادونو یا نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، نو په دې معنی شاوخوا شپږ میلیونه افغانان کډوال دي. د یونیسیار د اسلام آباد دفتر ویان قیصر اپریدی بیا په دغه هیواد کې د اوسیدونکو افغان کډوالو
په
اړه وایي:
په پاکستان کې تقریبا 10 لکه افغان کډوال ژوند کوي. د دې نه علاوه 8.5 لکه داسې خلک دي چې هغه حکومت په 2018 کې رجسٹر کړی وو. د دې نه علاوه دریمه کټګوري هغه خلک دي چې چا سره نه پی او آر کارت شته دی، یعنی پروف اف رجسٹریشن کارت، او نه ور سره افغان سټیزن کارت شته دی. نو دا د حکومت شمیرې په مطابق تقریبا پنځو لکه پورې دي. او دین علاوه تیر کال چې څنګه تاسو پته ده 2023 کې د اگست نه پس چې کوم خلک راغلي دلته کې پاکستان ته یا نور هیوادونو ته تلي، نو پاکستان ته مونږ ته چې کوم خلک راغلي دي د 1,00,000 نه زیات خلک دلته راغلي دي.
ملګری ملتونه د 2001 کال راهیسې د جون 6 د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. 2001 کال د جنیوا کنوینشن د 50 کلیزې سره برابر و، ځکه چې د جنیوا کنوینشن په 1950 کال کې مخې ته راغلی و. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1930 دغه پیدایښ و.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رکھتا خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
قربانا دانو پتور نکی
کیگی یارا دا په پیغور نه کیگی یارا کل فزور نه کیگی یارا مست مخیستو مو زوانو مچا بکوما تور شما بدرنگ شما تور شما بدرنگ شما بودا شما چستا شما تور شما بدرنگ شما بودا شما چستا شما